دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش به نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالي بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش به نن یا د دوشنبې په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره مهالویش مسوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدا نن او یا هم سبا وایي رسما د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال د وري په 1.3 نیټه ترسره شي. دا جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
موږ د آلمان دوست هیواد یو زر واسکټ په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړې ده.
جنرال روشندل د جرمني د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د قطو سرتیری بل هغو څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړ شي.
د قلم بافي شهرک افتتاح وکړل. دا عسکران په منطقه کې تقریبا دا درې مرحله لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې سلوټ سلوېشت نیمه شاوخوا افغاني لګښت تر باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالی اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نه موسسې په نښه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وول کرو ویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی وول کر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه موسسو لګیدلې چې د خصوصي پانګونه او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکراین د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یا یې له بشري حقونو جدي سرغړونې کړي. وول کر ټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به یې هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومتر په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالتیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له اوسني لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دا کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې قربانه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستین یا د هغه پرېکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړي لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبره دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ او ویلولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموماً موږ د 10 بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدنغړي د جګړې په ترڅ کې له لاسه ورکړي لا هم په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولتي پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښت د ځانونو درملنه کړې او بیرته دندو ته ستانه شوي. په ورته وخت کې د اوروزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپي شوو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق ورکړي کوم چې پولیس یې لري. زموږ خبریال شریف الله شرافت د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی او دغلته یې د پولیسو احوال اخیستی.
اوروزګان کې څه کم شاوخوا درې کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې، نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبله ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال یې د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان سوي وي.
بیا د روانو مینه باندې پټاو سوی دی، پښه مې پکې کټ سوی ده.
د دې له ډلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري، پر د مین چاودنه کړې او چپه پښه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناست دی، ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپي سو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونه ورسولي او نورې پوښتنه هم نه ده کړې. دی وایي د ځان درملنه یې په شخصي لګښت کړي.
نه مې غاجانې په پلیس کې ټپي دی، سم په پلیس کې هم په وسپا کې. بیا د روانو مینه باندې پټاو سوی دی، پښه مې پکې کټ سوی ده. زما سره نه دولت کتنې ده وایي پره کړې ده، نیو په مایه سره کړی. ما خپل شخصي جو خپل دوا جوړ کړی، د خپل ځامې جوړ کړی دی. هغه کی چې راغلم غیر حاضر کړی او کته ود کړی و وساره په پولیس کې.
دا غلطی واز ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي، بلکې محلي پولیس هم په مرچلو کې له دشمن سره په جګړه بوخت دي او مرګ جوړ لورتاوړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو تر څنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستي. داباز محمد نومیږي، دی په محلي پولیسو کې دنده لري او د جګړې پر مهال یې خپل یوه پښه له لاسه ورکړې. دی چې اوس هم په مورچله کې ناست دی له دولته ډېر ګیله من دی، خو وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې یو څاڅکی وینه وي.
زما پښه دونه نه وه زخمي، دلته زخمي وه. د ما پیسې وشي نه درلوده چې خواته اړولې په تایره کې حکومت یې خواته بیولې وای. ما پښه بار پسې توره سوه کرایه دلته را پرې کړه. دغه اندر وس سره ولاړم چې موږ نه سن راغه ساته وظیفام نه پریدم چې شلواره دولت په ما کې نه وي او ریم نه دی راپش کول.
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوه امنیتي پوستو کومندان دی. دی چې خپله هم څو ځلې ټپي سوی وایي دولت یې پوښتنه نه ده کړې، خو له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د اروزګان پولیسو ته دې توجه زیاته کړي او خپل حقه حقوق دې ورکړي.
د وزیر صاحب داخلي سه که چیرې د اروزګان ولس ته توجه وکړي او د اروزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي، باید دی د نږدې سه څارنه وکړي. خو اوس د اروزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي. پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي.
په ورته وخت کې د اروزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپیسو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري.
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 14 کالو کې هغه مایوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمي شوي دي، د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته. دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمي شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا، د هغوی اسناد ته یې مرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخواه یا کوم معاش دولت لازم بولی دوی کوای سي چې خپل امتیاز نه بهرمن سي.
د اروزګان امنیه قومندان دغه راز پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامي روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسي او بیرته خپلې وظیفې ته پر وخت حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې نظامي روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال ټپي سوي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په موخه ملکي روغتون ته راوړل کیږي، چې زیاتره وخت ملکي کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
څوک شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. په یمن کې رام پلوي حوثیان د هغه حکومت پر ضد جګړه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. په دې اړه به د احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. ګریفیتس چې ټاکل شوی د روانې نومبر میاشتې په 14 نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې بې نتیجې پاتې شو. ښاغلی ګریفیتس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو دی هیله من دی چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی ګریفیتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په تېره سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلاوو حوثي یاغیانو پلاوی له درې ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوثي یاغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه ده چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یې کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي. څو ژر تر ژره د خبرو د یو نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکیل شو چې د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد یې جګړه کوله. ایران حوثي اغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو